مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. دا د نن د 2012 زیږیز کال د جنوري لومړۍ نیټه ده. معنی دا چې نوی کال دی او په دې خپرونه کې به زه پامیر ساحل او بشیر ګواښ در سره یو. په دې خپرونه کې به تاسې په بېلابېلو موضوعاتو رپورټونه واورئ. تاسې به واورئ چې افغانستان له درې اروپایي هیوادونو سره ستراتیژیکې همکاري تړونونه لاسلیک کوي. خو تر هر څه له مخکې ورځو د دې محل خبرونو لپاره بشیر ګواښ.
د خبر جلسې په لری پرتسیمه کرمنه کې د سرحدي امنیتي ځواکونو طالب او سوال ترمن نه ختې شوې. د باړي ځینې خلکو په پیښور کې په خپلو سیمو کې د روان فوځي عملیاتو خلاف د خبر جلسې د لوی لارو د خلاصولو او خلک بیرته خپلو سیمو ته د لیږلو لپاره احتجاجي ناسته کړې. افغانستان به د دې میاشتې په اخر کې د برتانیا، فرانس او اټلي سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل. د خبر جنسي په لری پرتو سیمه کرمنه کې د سرحدي امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نښتې شوې. د مشال ریډیو خبريال د چارواکو لخوا وایي چې تر اوسه پورې په دې اړه د مرګ ژوب لیکو مشمیرې مختنه درغلي او چارواکي وایي چې لا هم جګړه روانه ده. بلخوا د خبر جنسي د باړې ځینې خلکو په پیښور کې په خپلو سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو خلاف د خیبر ایجنسی د لوی لارو خلاصولو او خلک بیرته خپلو سیمو ته د لیږلو لپاره احتجاجي ناسته کړې. په احتجاج کوونکو کسانو کې یو مشال ریډیو ته وویل چې په باړه کې خلک د پوځي عملیاتو له وجې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دا غی تعلیمی درې ته بشولې، دا غی چکم مین بازار و، دا غی نه به د خوره خوراکي موادو ترسیل د غوله کې دوه هغه بازارونه د درو کلونه بند دي. او کم سکولونه چې وو هغه تابه شوې دي، کم عاملار چې وي هغه بند شوې دي، کم هسپتالونه چې وو هغه بند شوې دي. دا غی د وژنه مله ډېر سخت تکلیف دي. کم مونږ د سکیورټي فورسز په بمباری کې زخمیان شو او مونږ بیا دا غواړو چې مونږ په پېښور لا هسپتال علاج لپاره لاړ شو، نو مونږ لاله د شپې لارې بند دي.
خود مشال ریډیو د خبريال په وینا چارواکي وایي چې په ناآرامه سیمه باړه کې به تر هغه وخته پورې پوځي عملیات روان وي تر څو هلته امن نه وي راغلی. افغانستان به د دې میاشتې په وروستیو کې د برتانیا، فرانس او اټلي سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. د چارواکو په وینا د دې تړونونو له مخې به دا هیوادونه د افغانستان د پوځ او پولیسو سره له همکاریو سربیره د زراعت او روغتیا ترڅنګ د نورو ادارو د بهترولو لپاره مرستې وکړي. د افغان ولسمشر حامد کرزي وایند ایمل فیزي وایي چې ولسمشر کرزي به د دې تړونونو د دستخط کولو لپاره د دې میاشتې په وروستیو کې اړوند اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي. غزتوی
دری مهم یوازون تسفل لري چې یو د برتانیا یو دي چې اول همکاري سند به د برتانیا یو سره امضا کیږي، به ورسته د فرانسې یو سره به دغه معاهده یا د تړون امضا کیږي او په اخر کې به ایتالیا ته ولسمشر کرزی سفر کوي چې هلته به هم د ایتالیا د یو سره د افغانستان د راتلونکي لپاره د ستراتیژیکو همکاري یو سند هلته به هم امضا شي. د فرانسې او د برتانیا یو سره دغه د ستراتیژیکو اړیکو معاهده یا تړونونه چې امضا کیږي پر دې باندې کار نهایي شوی دی. فقط دغه د امضا موضوع پاتې ده چې باید امضا.
افغانستان له دې وړاندې د امریکا سره هم پر یو ستراتیژیک تړون په کولو سلا شوې، خو لا یې دستخط کړی یا رسمي کړی نه دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت 15 مخالف وسلوالي نیولې دي. د کندهار د استخباراتو ادارې ویلي چې په نیول شوو کسانو کې د هغه 40 تنو مزدورانو چې دوه کاله وړاندې د کندهار هرات ترمنځ لویې لار کې له موټره ښکته شوي او وژل شوي وو یو قاتل هم شامل دی. دا مزدوران ایران ته د کار لپاره روان وو. چارواکي وایي چې د نیول شوو کسانو سره یې وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. په افغانستان کې د جارجیا یو سرتیری وژل شوی دی. د جارجیا هیواد د دفاع وزارت وایي چې دا پوځي په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د جارجیا د حکومت د یوې مطبوعاتي بیانې تر مخه په افغانستان کې د دغه سرتیری له وژنې سره د طالبانو په ضد جګړه کې د وژل شوو پوځیانو شمیر 11 ته رسېدلی دی. جارجیا د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې 900 پوځیان لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو بل دسخت کړي چې ورسره د بل د قانون حیثیت غوره ک د دې نوي بندیزونو مخه ایران ل خپل لانجمن اټمی پروګرام راګرځول دي. غربي هیوادونه وایي چې ایران غواړي اټم بم جوړ کړي، خو ایران د دې خبرې د ردولو ترڅنګ وایي چې د دوی اټمی پروګرام د سولیز موخو لپاره دی. د رسنیو په وینا د دې نوي قانون تر مخه کېدای شي هغه بهرني بانکونه هم د بندیزونو لاندې راشي چې د ایران د مرکزي بانک سره د تیلو د رویستلو په برخه کې کاروبار کوي. نن د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 2012 کال د پیل ورځ ولمانځل شوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر کال د سختو چیلنجونو او لویو لاسته راوړنو کال وباله او ویل چې په عراق کې جګړه ختمه کړه او په افغانستان کې د ختمولو لپاره کار کوي. هغه وایي
The last year has been a time of great challenge and great progress for our country.
تیر کال زموږ د هیواد لپاره د لویو پرمختګونو او چیلنجونو کال و. موږ یو جګړه ختمه کړه او د بلې پر ختمولو لګیا یو. موږ القاعده ته سخت گزار ورکړه او امریکا مو نور خوندي او محفوظ کړه. موږ په نړۍ کې د خپلو اتحادیانو او ملګرو سره د طبیعي آفتونو او انقلابونو په محل ودرېدلو. امریکا تیر کال د اسلام آباد سره نږدې په یو بټ آباد کې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن ووژه. او کبیر خان یو ځل بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې له کبیر خان سره یې د دریو کلونو لپاره نوی تړون لاسلیک کړی دی. پخوانی پاکستانی لوبغاړی کبیر خان په 2009 کال کې د افغانستان د کرکټ ټیم د روزونکي په توګه ټاکل شوی و، خو تیر کال یې له دې دندې استعفا ورکړه او د متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه وټاکل شو. دغه د روزنې په مهال افغان کرکټ لوبډلې ډېرې بریاوې درلودلې. د خبرونو پای.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. تاسو زموږ ټولې خبرونه په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدای شئ. د دې ترڅنګ تاسو زموږ ټولې خبرونه تبصرې شننې او د دې ترڅنګ ونیز خبرونه چې په خوانې دي هغه په www.mashalradio.com هم لیدلای شئ، هم لوستای شئ او هم اوریدای شئ. د قبایلی سیمو خیبر د باړی کډوالو د پېښور د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج کړی دی او د نوي کال پر مهال د عملیاتو د ختمولو غوښتنه کوي.
موږ په خپله خاوره دا غواړو چې موږ په کلي خاوره باندې امن راشي او د دې روزې ختمې شي او موږ خپلو سکولونو کې سبق ووایو.
افغانستان وایي له درو اروپایي هیوادونو سره د ستراتیژیک تړون پلان لري.
ول همکاري سند بهلته د برتانیا یو سره امضا کیږي، بیا به وروسته د فرانسې یو سره به دغه معاهده یا د تړون امضا کیږي او په آخر کې به ایټالیا ته ولسمشر کړي سفر کیږي.
په کندهار کې چارواکو د څلوېښتو کسانو په وژنه تورنه یو 15 کسیزه ډله نیولې ده.
موږ ګروپ ته دوه نفره راکړل، هغه موږ د بنچمر په منچکی کې یو شله ورته وایي د دې شلې په سر کې موږ راکړل.
دا او نور رپورټونه سره د ونیز خبرونه زما کور زما کلی به واوري له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی رپورټ ترازو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د باړی وسیدونکو په پیښور کې د خبریالانو د مرکز مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده او له حکومت غوښتي چې عملیات په سمدستي ډول ودرول شي او لارې دې ورته ټولې خلاصې کړل شي. د باړی دا کډوال وایي د کال په اخیری ورځ یې احتجاج ځکه کړی دی چې د 2012 زیږیز کال په خپلو کورونو کې په سوله تیرول غواړي. په باړی کې څه د پاسه دوه کاله وشول چې د اورپکو پر ضد عملیات روان دي. په دې اړه د خالد خان دا رپورټ اورو.
د پیښور پریس کلب مخې ته په دا احتجاجي کیمپ کې د خیبر ایجنسی باړه تحصیل ګڼ شمېر قبایلي ځوانانو سپینګیرو او ماشومانو ناسته وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی په سیمه کې فوزي عملیات فوراً بند کړي شي، ټولې لارې دې پرانستل شي او د عملیاتو په وجه په زرګونو بې کوره شوي خلک دې په خپلو سیمو کې بیا آباد کړي شي. د خیبر ایجنسی د باړه تحصیل ځینې سیمو کې د تیر درې کالو راسي د ترخګرو او وسلوالو په ضد عملیات دوام لري چې لوجه په زرګونو خلک بې کوره شوي او د دغه سیمو لوی لارې د عام تګ راتګ دپاره بندي. د خیبر یونین د سوري لاندې دغه احتجاجي ناسته کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې په باړه کې د فوجي عملیات په سمدستي توګه بند کړل شي او د کوم خلکو چې کورونه یا دکانونه ړنګ شوي دي یا نور نقصانونه ورته رسیدلي دي هغوی ته دې د حکومت لخوا معاوضه ورکړل شي. احتجاجي کیمپ کې یو مشر مشال ریډیو ته د خپلو مطالباتو په حقلا وویل.
د هغې تعلیمي ادارې ته بشولې د هغې چې کوم مین بازار و د هغې نه به د خوراک خوراکي موادو ترسیل د غوله کېدو هغه بازارونه د درو کلونه بند دي او کوم سکولونه چې وو هغه تابه شوي دي، کومې عامې لارې چې وې هغه بند شوي دي، کوم هسپتالونه چې وو هغه بند شوي دي. د هغې د وجې نه موږ له ډېر سخت تکلیف دی که موږ د سیکورټي فورسز په بمباري کې زخمیان شو او موږ بیا دا وغواړو چې موږ په پېښور له هسپتال علاج دپاره لاړ شو نو موږ هلته د شپې لارې بندې.
دغه شان یو بل احتجاج کوونکی بسم الله جان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کال په اخیری ورځ دغه احتجاجي ناسته ځکه کوي چې د هیواد واکمنو او د نړۍ قانونو ته دا وښایي چې دوی په راتلونکي کال یعنی 2012 په خپل کورونو کې تیرول غواړي او دا به هله کیږي چې دغلته فوجي اپریشن بند کړی شي او د تګ راتګ ټولې لارې کولوشي.
دا احتجاجی ناسته مونږ د نن د پاره وای چې دا مونږ د کال اخیری ورځ وو او نوی کال نوای آغاز کیږي نو مونږ غواړو چې نورو علاقو په شان دې مونږ خپل علاقو لپاره پوره عمل لار شو او نوای کال په مونږ باندې په خوشحالۍ سره راشي.
په دا احتجاجی کیم کې د مشرانو نه علاوه ماشومان هم ګډون وکړو او په خپل سیمه د امن او خوشحالۍ د پاره आवाज اوچت کړو. یو ماشوم وای چې هغه د خپل فامیل سره د تیر درې کالو راسي بې کور دي او غواړي چې د خپل کلی سکول کې سبق وای او خپل لارو کوسو کې لوبې وکړي.
موږ په خپله خاوره غواړو چې موږ په کلي خاوره باندې امن راشي او د دې روزي ختمې شي او موږ خپلو سکولونو کې سبق وایو او زموږ په خپله خاوره کې لوبې مو به وکړو ځکه دا ملشي او دا چې دا دې موږ ختمې شي.
دا ویلو ول دا چې دا احتجاج کوونکو دلجوي او تسلي لپاره د حکومت لخوا هیڅ یو چارواکي هم را نغلو او مشال ریډیو چې کله ففاټا سیکریټ کې د یو لوړ پوړ چارواکي نه پوښتنه وکړه نو د نوم نه خودلو په شرط یې وویل چې په باړه کې دغه عملیات د امنیتي ځواکونو لخوا پیل شوي دي او تر هغه وخت پورې به دوام لري چې تر څو پورې په سیمه کې مکمل امن نه وي راغلی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
افغانستان په راتلونکو کې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. د ولسمشر وایاند ایمل فیضی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د شنبې په ورځ د فرانسې د دفاع له وزیر سره خبرې کړې دي. د موضوع تفصیل د رضوان مراد پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه خبرې روانې دي، افغان چارواکي وایي ګڼ شمېر نور هیوادونه هم له افغانستان سره د ورته همکاریو د لرلو غوښتونکي دي. افغان حکومت دا مهال له هند سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لري چې پر اساس نوې ډلې له کابل سره اوږدمهاله مرسته کوي او د نورو برخو سربیره د افغان پولیسو د روزنې په چارو کې همکاري کوي. دا ولسمشر کرزی وان ایمل فیضی په خبرو کې ویل چې تمه د حامد کرزی به په جنوري میاشت کې یو شمېر اروپایي هیوادونو ته سفرونه وکړي او له دې هیوادونو سره به د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي.
د ولسمشر کرزی درې مهم هیوادونو ته سفر لري چې یو د برتانیا هیواد چې اول همکاریو سند به هلته د برتانیا هیواد سره امضا کیږي، بیا به وروسته د فرانسې هیواد سره به دغه معاهده یا دا تړون امضا کیږي او په آخر کې به ایټالیا ته ولسمشر کرزی سفر کوي چې هلته به هم د ایټالیا د هیواد سره د افغانستان د راتلونکي لپاره د ستراتیژیکو همکاریو یو سند هلته به هم امضا شي. معاهده یا تړونونه چې امضا کیږي پر دې باندې کار نهایي سوی دی، فقط دغه د امضا موضوع پاتې ده چې باید امضا شي.
د فرانسې د دفاع وزیر جیرارد لانګوی چې افغانستان ته په دورځنی سفر تللی او پرون له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې د کابل او پاریس ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د لاسلیک کیدونکو تړون د موادو په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر کرزی وان ایمل فیضی په دې اړه وایي،
البته په دولسو مختلفو برخو کې به د فرانسې هیواد د افغانستان سره خپل همکاري پیل کړي. دغه تړون په چوکاټ کې کولی سو دا وایو چې د فرانسې هیواد به د افغانستان نظامي قوتونه به د دوی د خاصه تربیه کېږي، دوی به همکاري ورسره کوي. همدارنګه د زراعت په برخه کې به ځینې پروژې دي چې هغوی مسؤلیت به اخلي. د صحت په برخه کې هم د فرانسې شخصي او دغسې نورو برخو دوی د افغانستان سره همکاري کوي.
د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه له 2014 کال اخوا کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، په دې هیواد کې د بهرنیانو د حضور څرنګوالی ټاکي. متحده ایالاتو او د نړۍ نورو هیوادونو ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل دا معنی نه لري چې افغانستان به یوازې پاتې شي. دا هیوادونه له 2014 کال وروسته هم په مختلفو برخو کې له افغانستان سره په خپلو اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ټینګار کوي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان په کندهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي یو 15 کسیزه ډله یې نیولې ده چې د 40 ځوانانو په وژنه تورن ده. چارواکي وایي دا 40 کسان ایران ته د مزدورۍ لپاره روان ول چې ووژل شول. دولتي چارواکي دا کسان د لغمان اوسیدونکو ښیي. په دې موضوع نور تفصیل د سید شاه سقیم په رپورټ کې ورو.
د کندهار د ملي امنیت کارکونکو وایي چې د پلټنو پر مهال یې د وسلوالو یو 15 کسیزه ډله نیولې ده چې په کورنیو او بهرنیو سرتیرو په بریدونو سربیره قومي مشران او عام وګړي هم وژل دي. د ملي امنیت کارکونکو وایي چې په نیولو شویو کسانو کې هغه کس هم شامل دی چې دوه کاله وړاندې د کندهار او هرات ترمنځ پر غزیدلې لارې له یو 303 ډوله موټر څخه 40 تنه افغان ځوانان چې د مزدوري لپاره ایران ته روان و کته کړي او وژلې وو. د 40 مسافرو د وژونکو لړلې نیول شوی بشیر احمد مشال راډیو ته وویل چې د مولوي بصیر په نامه د دوی یو قومندان مسافر کسان له موټر څخه کته کړي وو او بیا یې د وژلو د پاره پر دوی وویشل.
چې موږ ته مولوي بصیر ټلیفون راوکړي، دی را ګرځولي وو، موږ ورسېدو نو دی را شوه کړي وو، خو بیا هم خلکو سره وویل چې دا 40 تنه وو. نو موږ بیا د نفر سره تقسیم کړي وو. زموږ ګروپ ته دوه نفر راکړل، هغه موږ د بنچمر په
د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو هغه مهال ویلي وو چې په موټر کې سپاره کسان یې ځکه وژلي دي چې د ملي اردو په لیکو کې یې کار کاوه، خو دولتي چارواکیو بیا وژل شوي کسان د لغمان ولایت اوسیدونکي مسافر وښودل چې ایران ته په مزدورۍ پسې تلل. د وژلو شویو مزدورانو قاتل وایي چې په دې سربیره یې د خپل قومندان په امر قومي مشران او یو تن انجینر هم وژلي دي. د نیولو شویو کسانو له ډلې څخه پاتې کسانو یې هم خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل چې له ډېرې مودې راهیسې یې په کندهار کې پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول او د سړک په غاړو به یې ماینونه ځای پر ځای کول. د ملي امنیت د ریاست کارکونکي وایي چې له نیولو شویو کسانو سره یې سپکې او درنې وسلې، چاودیدونکي توکي، امونیم نایټریټ او د تیزابو پاشلو یو آله هم نیولې ده. دوی اونې وړاندې هم په کندهار کې د ملي امنیت کارکونکو د وسلوالو یو 15 کسیزه ډله نیولې وه چې هغوی هم ومنله چې په کندهار کې به یې خلک وژل او ګډوډي به یې جوړوله. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
په کابل کې د شنبه په ورځ د پښتونخوا د ازادۍ د ستر مبارز خان عبدالصمد خان شهید د شهادت د 40 کالیزې په مناسبت نړیوال سیمینار پرانستل شو. په دې سیمینار کې د افغانستان چارواکو او کتونکو سربیره د پاکستان او هند څخه هم یو شمیر میلمنو ګډون کړی و چې پکې د خان عبدالصمد خان د مبارزو په اړه په څېړنیز بحثونه کیږي. د دې سیمینار پرانیستې غونډې ته د افغان ولسمشر حامد کرزي هم وینا وکړه چې پکې د خان عبدالصمد خان د سیاسي مبارزو ترڅنګ د سیمې پر روانو حالاتو هم رڼا واچول شوه. د سیمینار ته ولسمشر کرزي د وینا مهم ټکی او د سیمینار نور تفصیل له کابل د حمید مومند پر رپورټ کې ورو.
افغان ولس مشر د طالبانو په وړاندې د امریکایي مشرانو وروستی دریځ په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره هڅونکي وباله. ښاغلي کرزي د شنبې په ورځ په کابل کې د خان عبدالصمد خان د شهادت څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د یو سیمینار پرانستې غونډې ته په وینا کې روسي او امنیتي پېښو ته په اشاره د افغانستان او سیمې حالات د هغه څه په خلاف وبلل چې دغو مشرانو غوښتل. که څه هم ښاغلي کرزي د خپلې وینا زیاته برخه د خان عبدالصمد خان او ملګرو مبارزو ته ځانګړې کړې وه، خو هیله یې څرګنده کړه چې د امریکا د حکومت نوی دریځ به د افغان وژنې پلمه له منځه یوسي.
هیله مو دا ده چې هغه مرام ته ورسیږو چې د دې شهیدانو زموږ ارزو. خدای تعالی چې د دغو سترو انسانانو د کوششو له رویه دې سیمې ته افغانستان ته هغه آینده ور په برخه کړي چې د هر انسان ارزو ده، هغه ترقي ده، هغه سوله ده او هغه امن دی. او په دې ارزو ډېر خوشحاله یو چې د امریکې حکومت اعلان وکړي چې طالبان د دوی دښمنان نه دي. موږ ډېر په دې خبره خوشحاله یو چې د افغانستان د خلکو د آزار او د درد وژنو پلمه بالا ورک سي، بهانه بالا ورک سي.
ښاغلي کرزي د جو بایډن په څرګندونو دا تبصره په داسې حال کې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د پټو خبرو او په هغو کې ځینو پرمختګونو ته اشاره کوي. په قطر کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر د پرانستلو پریکړه یو له دغو پرمختګونو څخه وو چې په لومړي سال کې د افغان حکومت له سخت مخالفت سره مخ شوه، خو وروسته یې بیا دریځ بدل کړ او ویل که دا کار له سولې سره مرسته کوي نو دوی ورسره کوم مخالفت نه لري. د سیمه د ازادي غوښتونکو د مبارز په اړه د سیمینار په داسې حال کې پرانستل شوی چې له یوې خوا په سیمه کې د تروریزم په خلاف جګړه روانه ده او له بل لورې هڅه کېږي چې شتو ستونزو ته یوه سیاسي حل لار پیدا شي. ښاغلي کرزي په خپلو خبرو کې د نن او تېرو ورځو د مبارزې په اړه د خپل نظر د څرګندولو په ترڅ کې وویل
د نن حالاتو ته زموږ وګورئ چې د خارج د لارې څومره مشکل ده، څومره بهرنیو سره مخامخ، د څومره مشکلاتو سره مخامخ، د څومره دسیسو سره مخامخ. نو هلته به څه حال و چې ډېر حاکم نظام د انګریز د راج ناست و او د هند حکومت یې غوښت او سلطه یې غوښت، او دوی نه یوازې په هغه کې ازادي غوښته بلکې د انسانانو د خپلې جوامع ترقي هم غوښت.
د ښاغلي کرزي په وینا د سیمې دغو مشرانو د خپلو سیاسي مبارزو لپاره د ټولې سیمې په سطح هلې ځلې کولې او ان په دې برخه کې د برتانوي هند له مشرانو سره نږدې اړیکې پاللې او هڅه کوله چې خپلې مبارزې ورسره همغږې کړي. د خان عبدالصمد خان د شهادت په دې دوه ورځني سیمه ییز سیمینار کې د افغان چارواکو کتونکو سربیره د پاکستان او هند څخه هم ځینو مېلمنو ګډون کړی چې د خان د مبارزو په څرنګوالي به خپل څېړنیز بحثونه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په ننګرهار کې ګڼ شمېر خلک وایي چې په دغه ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نه دی توانېدلی چې له خلکو سره د شوي زیاتیو یا تیریو په وړاندې مثبت ګام واخلي. بلخوا په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې یوازې ناامنه سیمو کې دوی فعالیت نه لري او دوی ته چې کوم کیسونه راځي د دولت په مرسته یې د حل مثبتې لارې چارې لټوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد پرپورټ کې
په ننګرهار کې یو شمیر سارونکي په دې باور دي چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون سیمه ایزه څانګه د دې ادارې د امکاناتو په پام کې نیولو سره نه ده بریالی شوي چې د خلکو په وړاندې پرتو ستونزو ته د حل لاره ولټوي. دوی وایي چې انساني قاچاق، جنسي تیری، په کم عمر کې د نجونو ودونه، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او په ماشومانو شاقه کارونه هغه سترې ننګونې دي چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون یې د مخنیوي په لار کې سنې دي کړي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی وایي
سید مقصود هاشمی، یو تن د ننګرهار اوسیدونکی. لکه څرنګه چې د بشر د حقوقو په مسایلو کې خزینه و نارینه غټان او واړه ټول حق لري او ټولو ته باید یو سالم ژوند، البته د خوراک له نظره، د اوسیدلو له نظره، د لباس له نظره، همدارنګه چې د نور وسایل چې د ژوند لپاره ضروري دي دا باید ټول ورته تهیه برابر شي. متاسفانه دوی نشي کولی شي هغه مهم سهولتونه چې باید د خلکو لپاره برابر کړي.
یو بل تن هم ورته نظر لري او وایي
سمیع الله نصری د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی. زما نظر حقوق بشر بالا دا چې څومره مقاش دوی سره سفر کوم چې په هغه نظر دوی کار نه دی کړی، ځکه کوم حقوق چې د ښځو دي، د ماشومان دي، هغه دوی کوم خاص توجه ورته نه دی کړی.
خو یو بل تن وایي چې په ښار کې د هغو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې درنو کارونو ته اړ شوي دي.
محب الله نومې کوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی. تر اوسه د بشر د حقونو ادارې ماشومانو ته څه کړي دي؟ دوی یو بیلګه موږ ته راوخی ورس پرس په بټیو کې په خار کې د مشمانو ماغه مشمان چې شګه کارونه کې شمیرې جاتیږي دوی د اختیام مشمان ته چکړي نو بیلګې د بونټولن تولاند کې چې څومره مشمان دوی له شګه کارونه ژغورلي
او په ننګرهار کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر رفیع الله بیادار به وایي چې دوی کومه اجرایی قوه نه ده خو د بشر په وړاندې د زیاتی د مخنیوي په لار کې خپل حاصل دولت سره شریکوي بشر د حقونو خپلواک کمیسون د نامنې له وجې نشي کولای چې لرو پرتو سیمو ته خپل ټیمونه ولیږي تر څو د بشري حقونو له وضعیت نه خبر شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د خبریالانو نړیواله ټولنه په خپل هغه رپورت کې چې د 2011 زیږیز کال په وروستۍ ورځ خپور کړ په دې خبره رڼا چولې چې دا کال په ګرد نړۍ کې د خبریالانو لپاره څومره خونړی و. د رپورت تر مخې په دې کال کې 106 خبریالان وژل شوي چې دا شمیر د 2011 زیږیز کال پرتله لوړ دی. د خبریالانو نړیواله ټولنه په ملګرو ملتونو غږ کوي چې په دې اړه دې لازم اقدامات وکړي. نجیب عامر دا رپورټ لوستی او تاسو ته مهم جزئیات دروروي.
د خبریالانو نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو په عمومي سکرټر بان کی مون باندې غږ کړی چې د نړۍ د هغو هیوادونو خلاف د ګامونه پورته کړي چېرته چې د خبریالانو ژوند تر ټولو زیات په خطر کې دی. دوی دا غوښتنه د خپل تازه راپور د خپرولو پر مهال کړې چې تر مخه په ټوله نړۍ کې په 2011 کال کې 106 خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو نړیواله ټولنه وایي 2011 کال د خبریالانو لپاره یو بل خونړی کال و چې ورکې یو شمېر هیوادونو د دې باوجود چې ژمنې کړې وې چې د خبریالانو د ژوند ساتنه به کوي خو بیا یې هم د خبریالانو د ژوند د ساتنې لپاره څه نه دي کړي. د نوموړي ټولنې مشر جیم باومیلا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته په لیږل شوي لیک کې لیکلي یوازې د شخړو د انزورولو پر مهال خبریالان خپل ژوند په خطر کې نه ویني بلکې اوس دا یو عامه خبر ګرځېدله چې په اکثرو هیوادونو کې د مطبوعاتو دښمنان خبریالان په نښه کوي او وژني. نو دا د ملګرو ملتونو مسؤلیت جوړیږي چې دغه هیوادونه د خبریالانو په وړاندې د خپل مسؤلیت نه خبر کړي. د نوموړې ټولنې لخوا خپور شوی رپورټ ښکاره کوي چې خبریالان په نندریزو سیمو کې د تشدد له لومړنیو قربانیانو څخه دي. دوی په مذهبي، فرقي او سیاسي لاملونو په نښه کیږي. دوی چې کله د جنگ د لومړۍ کرښې نه راپورونه جوړوي لکه پاکستان یا عربي نړۍ کې او یا هم د ځینو بې قانونه ساحو نه راپورونه ورکوي لکه د مکسیکو د ځینو سیمو نه نو دوی تر برید لاندې نیول کیږي. د خبریالانو نړیواله ټولنه وایي په 2011 کال کې د وژلو شو خبریالانو شمیره د 2010 کال په پرتله لوړه ده ځکه چې په هغه کال کې 94 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړو. سربیره پر دې په 2011 کال کې 40 نور خبریالان په طبي حوادثو او یا هم پیښو کې هم وژل شوي دي. د خبریالانو ټولنه وایي برید کوونکي یوازې خبریالان نه بلکې د دې څانګې سره کار کوونکي ټول کسان په نښه کوي لکه انځور اخیستونکي، د خبریالۍ د موټر چلوونکي، د خبریال او سرچینې ترمنځ ارتباط ټینګونکي او داسې نور. او په دې توګه دوی د هغو ټولو کسانو خلاف ناوړه عمل کوي څوک چې د حقایقو په رابرسیرولو کې ونډه لري. د خپور شوي رپورټ له مخې د دسمبر تر اخري نیټې پورې په پاکستان او مکسیکو کې 11 په فلیپین، لیبیا او یمن کې 6 او هندروس او هندوستان کې 15 خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو نړیواله ټولنه ادعا کوي چې د نړۍ په 101 هیوادونو کې 600,000 غړي خبریالان لري.
د موسم بدلیدو سره څاروي هم په بیلابیلو ناروغۍ وخت کېږي. په دې ناروغۍ کې یوې ته ګوټه وایي چې د اوړي او ژمي په پیل کې څارو ته لګي او که په وخت د دې علاج ونه شو نو 2-3 ورځو کې ترې څاروي مري. اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض موساخیل په خپل رپورټ کې د دې رنز په اړه معلومات ورکوي. راځي چې وایو.
کله چې هم موسم بدلیږي نو ورسره مختلف قسمه رنځونه راخواره شي. دې رنځونو کې د انسانانو رنځونه هم وي او دغه شان د ډنګرو رنځونه هم. د ډنګرو په رنځونو کې یو تا ګوټا وایي چې ډېر خطرناک ګڼل کیږي. یو تن ابراهیم شاه چې استاد دی او کور کې ساروی هم ساتلی دي د ګوټا رنځ پاړه مشال ریډیو ته وایي.
نو دا وی خدا خبره چې اول ته بشي کنه ساروی خوراک نه کوي او به دا مری اوپر سیږي لکه خکافي سیام او عوام دې لکه پویږي چې را دا مری پر سیدلې دا وې دا ګوټا دی کنه او بل دا چې لکه مخلک بیماری ده بس اکثر د ګوټانه نه بچ کیږي ساروی خود دې خبره ده چې په کلی کې کله ګوټه لږه شو نو فورا روغ سارو ته ویکسین پکاري.
مشال ریډیو چې کله د سارو د ډاکټر صبغت علی شاه نه تاسو کو چې ګوټه د کوم سیزون نه لګي او دا څنګه خوريږي نو هغه وې ڈاکٹر صبغت علی شاہ ویناوا چک دیو ساروی ډیره زیاته تب وی او سا اغستو کې ورته تکلیف وی او ورسره د پوزینا اوبه هم راځي نو دا ټول د ګوټا علامات دي. که یو ساروی کې دا علامات راخکار شي نو بیا څه پکار دي؟ په دې حق لره تا ډاکټر صبغت زیاته کړه
زمیندار ته پتو لګی چې زما غوا چې دا یاد ناور چې دی بیمار شو نه دلته ډایرک پکار دي چې ډاکټر سره راځي کوي خو ته کو ډاکټر نشته اسسټنټ سره راځي کوي هغه چې دی هغه بوته ویکسین کوي دی نه راځي چې دا میډیسن کی نه هغه وتا انټي بایوټیکس کی مطلب پنسرین ته شو یا پنسرین ته کوته شو او یو بل دی نفلور نفلور پکې راځي هغه یو دوی ان شاء الله ځناور چې دی هغه ریکور کیږي شي خو اټلی سټیج
د دوی نه واچ اکثر رنزونه سارو ته د ګندګي او ګنده خوراک نه لګي پکار دا چې د سارو د ناستې ولاړې او خوراک زینا صفاو ساتلی شي او رنزور ساروی د نور نه بیل کړی شي نو دې سره هم د یو شمیر رنزونو خطره کمی دی شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض مساخیل نمو د ګوټې د ناروغۍ په اړه معلومات اوریدل او وسم ورزو لسنیو بجې دی په پیښور کې بشیر ګواخ د دې محل خبری سرټکی دروړوي. د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه کرمنه کې د سرحدي امنیتي ځواکونو او طالب وسلو ترمن نه فتی شوی د باړې ځینې خلکو په پیښور کې په خپل سیمه کې روان پوځي عملیاتو خلاف د خیبر ایجنسی د لوی لارو د خلاصولو او خلک بیرته خپل سیمه ته د لیږلو لپاره احتجاجي ناستې کړي. افغانستان به د دې مشتې په وروستیو کې د برتانیا، فرانس او اټلي سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت 15 مخالف وسوالې نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران په مرکزي بانک د بندیزونو بل دستخط کړی چې ورسره دې بل د قانون حیثیت غوره کړ او نن د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د نوي کال 2012 پیلېدل لمانځل کیږي. خبری سرټکی مو لبشیر غواخ اوریدل وسم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو نه مهمه برخه راخستی او تاسو ته په پښتو ژباړل دي.
ورځپاڼې جنگ په اداریه کې لیکلي چې کال 2011 باندې که سرسری نظر واچول شي نو دا خبره رامخته کیږي چې تیر کال پاکستان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ و، لکه ملک د ترهګرۍ واقعیات، مخ په زیاتېدونکي لاقانونیت، پټرولو، بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه، د لوډ شیډنګ او ګرانۍ له وجې ولس د سختو مشکلاتو ښکار و. ورځپاڼه لیکي چې 2011 کال کې د پاکستان د سرحدونو هم خلاف ورزي شوي، لکه کرم ایجنسۍ کې پاکستانی چیک پوسټونو باندې حملې، په 2 مئی ابټآباد کې د اوسامه بن لادن په ضد اپریشن او په 6 نومبر په سلاله چیک پوسټ د ناټو لخوا بمباری واقعیات شامل دي او د دې حملو له وجې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې هم ډیر تاوتریخوالی را پیدا شو. ورځپاڼه وایي چې کال 2012 شروع شو، حکومت له پکار دي چې د تیر کال په شان روان کال کې اولس له د ګرانې بیروزګاری او بدمنې ډالې ورنکړي، بلکې د دې چیلنجونو مقابله وکړي او اولس له اسانتیاګانې پیدا کړي. د دې نه علاوه د ملک 60% ځوان کله هم پکار دي چې سیاسي ګوندونو باندې خپل دباو وساتي، نو لری نه ده چې نوی کال کې به ډېرې ښې تبدیلې مخې ته راشي. دغه شان ورځپاڼه آج خپل ادارې کې لیکي چې حکومت اولس ته د نوی کال ډالې د ګیس او پټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافې په صورت کې ورکړه او د ګیس نرخ کې د اضافې سره به که یو طرف ته د ګاډو کرایه زیاتې شي نو بل طرف ته به د سرې او صنعتونو لګښت هم د عام اولس نه وستې شي. ادارې وایي چې حکومت صرف د وعدو او لوزونو نه کار اخلي خو هیڅ قسمه عملي ګام په نظر نه راځي، ولې بل طرف ته مخالفه ډله هم خپل ځانونه صرف په احتجاجونو خلاصوي او زبانی جمع خرچ باندې اولس مشغول ساتلی دي. اداري اخره کې وایي چې اولس کې د نور برداشت توان نشته، تر ټولو اول خو حکومت له پکار دي چې د اولس د صبر او زغم د نور امتحان ناخلی او بیا مخالف ډلې له هم ضروری ده چې خپل کردار په صحیح مانو کې ترسره کړي او اولس ته د اسانې ورکولو د پاره د کوټلې منسوبه بندي وکړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼې خپل اداري کې د لرګو قاچاقبرۍ ته ګوت نیولې ده. اداري لیکي چې چترال کې د یو صوبایي وزیر سلیم خان او د کامی اسمبلی د پخوانی غړي عبدالاکبر چترالي لخوا په یو تورونه لګول کیږي چې دوی د چترال ځنګلې په غلا خرڅ کړي. ادارې وایي چې کدی لړکی صوبایي وزیر تورونه لګوي نو دا ډېر د افسوس مقام دی، ځکه چې هغه د موجوده حکومت برخه ده او په ځای د دې چې د چا خلاف کاروایی وکړي صرف د تورونو الزامونو نه کار اخلي. ادارې اخره کې وایي چې د دې اسان حل دا دی چې یو کمیټي جوړه کړي شي او پته ولګوي چې ځنګلې چا پرې کړي او چا خرڅ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیوال مطبوعاتي کتنه کې دوه مقالې لرو چې دواړه په نوي کال یعنی د 2012 زیږیز کال د پاکستان او افغانستان په اړه پکې بحث شوی دی. فورن پالیسی مجله په خپلې ولیکنه کې کاږي چې 2012 زیږیز کال پر پاکستان داسې تیر شو چې له امریکا سره یې اړیکې لږ کړکېچا ته لا ډیر پسې ترینګل شو. او ټایمز ورځپاڼه بیا په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر به د خپل ځایناستي پیدا کولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو داسې نه ښکاري چې هغه دې په غیر قانوني توګه د دریم ځل لپاره د ځان د ولسمشرۍ لپاره کاندید کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهمې برخې دروړي.
فورن پالیسی مجله په یو لیکنه کې لیکي چې د 2011 کال په اوږدو کې له امریکا سره د پاکستان اړیکې لږ کړکېچ څخه لا پسې ډېرې ترنګلې کېدې. مجله زیاتوي چې په نومبر کې د نیټو لخوا هغه برید د اړیکې لا پسې خراب کړې چې د پاکستان عسکر یې ووژل او تر اوسه په ښکاره توګه حادثاتي ښکاري. او دا ډول د پاکستانی پوځ لخوا په افغانستان کې د اورپکو د عملیاتو ملاتړ هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې خرابوي. لیکنه زیاتوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو لوی خطر له د باندې نه بلکې په دې ملک کې دننه دی. له امریت څخه جمهوریت ته اوښتنه لا هم بالکل نه ده ټینګه سوې او لا هم د بهرنۍ او امنیتي تګلارې زیات واک د پاکستانی پوځ په لاس کې دی. مجله پر مخ لیکي چې بنسټپاله اسلام پالنه په دې ملک کې برلاسې ده او پر پراخ نظره سیاسي شخصیتونو د بریدونو له لارې دا ملک ناارامه کوي او دا بېخي لږ خلکو پر دې باور دی چې پاکستان به له دې ناورین څخه ووځي. مجله بیا لیکي داسې ښکاري چې اوسنی واکمن ګوند پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله به د 2013 کال ټول ټاکنې وګټي او اوسم یو هیلستا چې دوی به بیا پاکستان بیرته خپل معتدل حالت ته راوګرځوي. بل پلو ټایمز ورځپاڼه بیا په یو مقاله کې لیکي چې نیټو او امریکا نسی کولای چې افغانستان په ډیره چټکۍ پریږدي. په 2012 کال کې به د ځواکونو شمیر نور او په چټکۍ راټیټ سي او کمانډانان به هڅه کوي چې تر مهال ویش یو کال وړاندې یعنی د 2013 کال تر پایه به خپل جنگي عملیات راغونډ کړي. ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې افغان ولسمشر به د خپل ځایناستي پیدا کولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو داسې نه ښکاري چې هغه دې په غیر قانوني توګه د دریم ځل لپاره ځان د ولسمشرۍ لپاره وړاندې کړي. د مقالې په لیکنه کېدای سي چې د هغه ورور قیوم کرزی دې ته وهڅول سي چې له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو ته ودرېږي. مقاله زیاتوي طالبان به غالبا په قطر کې خپل سیاسي دفتر پرانیزي، خو د امن خبرې اترې به ورو وي. د مقالې په لیکنه دواړه غاړې فکر کوي چې وخت د دوی په ګټه دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
په افغاني ټولنه کې شین چای لمودو راهي استعماليږي او هر ملمت چای ورکول کیږي. په بیسودو کې د یو سماوار لرونکي وایي د په دې ډیر خوشحاليږي چې خلکو ته چای ورکړي. خلک وایي شین چای ستړیا لري کوي. د چای په موجود باز محمد عابد د کلتوري رپورت تاسو واوري او زب شین چای وسکم.
په افغاني ټولنه کې شنه چای داسې یو دود دی چې لوړونی ولی تر زړو پوري نر او خزی په شپه ورځ کې سو سو زل سخی. شین چای ته په پیښور کې کاوا وایي چې بورا یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتی یا پانی واراچوي، خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کیږي او پتی پکې اچول کیږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې یې لګوړي او چاکلیټو سره نوشي جان کوي. شنه چای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیکلي کور او حجرو نیولې تر خارونو او دفتر نو پوری زیات رواج موندلې دي. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکله وخت یې ډیره په شنو چایو آباده ده.
نوم یې سیبا اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو کړې اوسیدونکي دغه ډیره چې ده د دیو ناستې پاسې زیات مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دي او چې بدغه لاره باندې سګتریږي د دې د لارې سر دی. نو زه ورته کوم چې راتاو شي زه ته په لچې په برخه تندې ورکوم که پیژنم یو کني پیژنم د دې یو کټونه د چې چیلم د زمونږ د وطن نانات دي او مونږه پالو ان شاء الله تعالی چې زموږ په توان او قدرت کې
د بیسو دول سوالي اړوند سمرخیلو کلی یو تن چې په ارغم خاده کې د سماوار ترشا په چایو جوړولو بوخت وي وای چې شنې چې ستړیا لمنځوړي او د چې هر چاته د چایو پیاله جوړوي خوند لري خلی
زره دې کلی وسیدون کې جان محمد یو خوشحالي ته غمې ته خادي بزپو کې به دغه چای ګرځوم بس په خپل خوخه او د ملمانه راشي دغه مې ډیر خوخيږي چې زول او چای کې دم دغه مې ارزو ده کده خان واده کده غریب واده کومړي کجوندې کار سوګي زه دغه خدمت ورته کوم او ما ته دا خوند راکې چې کوم دي نه کوم څوک ستړي ریشي او زول او پیله چای مخ ته کېدم زم خوشاله کومه ملمم خوشاله شین
یو تن چې د پښتونخوا د 400 سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې ډیره ده د شنو چایو په اړه راته وایي
زمانو ګلاب خان دی او زه 400 یم او الته چې دی نو الته شنه چې داسې د چلکا چینی بکی کله کله وسره زړل مټیانی نو غړې رځي ته خیر لګي بل داسې چې لکه اکثر سوک کله کله وسره پلیټ کې ټاپیانی ما پیانی راځي خو اکثر داسې چې لکه دغه هان ترخه چې راځي نو غ خین لګي بهر حال نشنه چې زما خوخیږي خو چې کاوي چینی بکی
خو یو بل تنوي چې تر هغه ډوډۍ لستونی نه تیریږي تر سوې چې شین چای نه وسخلې
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسیدونکو زما خو خپل د شین جېډر خوخی کله چې ډوډۍ وخورم و دغه نو روسه د شین چای ونس کوم نو دا به زما پستونی غنی غولاړې او د ستړیا دغه احساس هم کوم نو چې کله شین چای وس کوم نو هم هغه هزیمه راشي او هم د ستړیا زمانه کړو کی
یاد دی وی چې شاو خو یو نیم سل کال په خو په افغانستان کې د اګلیټسو یا لاچی ونو پانی خلکو په جوش اوبو کې اچولی او تند به پرې سړوله خو د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین، کینیا، انډونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې پرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او سم وخت شوه دی د ونیز خبرونه زما کور زما کلی د خبرونه هر ونی تاسو ته د مشال راډیو خبريال شاهین بونیره جوړوي او وس ورزو د ځل د خبرونه چې د کراچۍ د پاکستان د سند مرکز د کراچۍ د کیماړی په سیمه باندې جوړ شوې ده نو راځي چې ورته وګورو.
پدرمن دردن کو ستلم شے شاہین بنیرے مودنن پخپرون کی غوالم چے تاسو تا د کراچی پ کیا ماڑے سیم کی د پختنو د جون جوک پ اڑا معلومات درکم دیوی اندازے تر مخا پ کراچی کی تر سلویخ تلکا پوری پختن جون کوی چے د خیبر پختونخوا قبائلی سیمو او افغانستان نه د روزگار پلټون کی دل ترا غلی دی. کراچی ته د پښتنو دراتک تاریخ سلګونه کال زوړ دی او د سمندر په غاړه آباد د پاکستان د دې تاریخي خار په آبادولو کې پښتنو یو مهم کردار لوبولی دی. نن هم په کراچی کې پښتانه لوی لوی کاروبارونه کوي، زده کړې کوي او د کراچی ټولنیز او کلتوري ژوند ته د خپل غرونو، سیندونو، درو او ورشوګانو رنگونه بخلی دي. خو دا هم رښتیا دي چې په کراچۍ کې د اوسیدونکو پښتنو لوی برخه واړه واړه روزګارونه کوي. د پښتنو په ډیرو سیمو کې د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې نشته او په نوي نسل کې ډیر د خپل سبا په اړه د بیقینه ښکار دي. تیر ورځ د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د کراچۍ کیا ماڼۍ سیمې ته ورغلی وو او هلته ستاسو د پاره د ځینو مشرانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي. کیا ماڼۍ د کراچۍ سمندر سره آباد تاریخي سیمه ده او دلته اوسیدونکي ډیر پښتانه په کراچۍ پورت کې کار روزګار کوي. دلته د پښتنو څو نسلونه آباد دي او د هغه وخت نه آباد دي چلا د کراچی نوی خار نو آباد شوی. الطاف گل گل د کیا ماڑے اسیدون کی یو پختون دے چې هم دغل ته زیږیدلی دی. دا چې د دوی کورنۍ کیا ماړی ته کله راغله او څنګه آباد شوه دوی څه داسې وایي.
ما لسم پورې دلته سکول ویلی دی او عمر اوس زما تقریبا پنځوسو ته نږدې دی. زما پلار لکه د پاکستان نه مخکې چې کله هندوستان او هندوستان په وخت کې راغلو د دې ټول علاقې نوم خو کیمالی ده او لکه د محلي په طور باندې دلته بوټو ویلیج ویلې کېږي. زیات تر خلک دلته پښتانه اوسېږي. دلته نه زیات تر چې کوم پښتانه دي هغه د سوابۍ د علاقې دي او ورسره بیا د افغانستان د منګوال قوم دی او د سوات بونیر دیر ټول پښتانه دلته اوسېږي او ورسره بل یو قوم دی موږ له کچانو د کچ نه راغلي خلک دي او اصل کې په کیمالی کې د ټول مخ کې هغه قوم آبادو پښتانه دلته چې کله دا پوځ جوړ شو په 1800 کې نو د مزدورۍ دپاره راغلي دي او بیا دلته مېشته شوي دي. دا لکه بیخي د سمندر غاړه ده بلکې د سمندر په منځ کې یو جزیره نما علاقه ده او د کراچۍ نه بالکل یوه لخته پرته ده. په پورټ کې زیات تر خلک چې دی د دیاړۍ باندې کار کوي مزدورکاره خلک دي. آبادۍ هم زیات تر د مزدورکاره خلکو دي. ملک نه چې دی سامان بار وړي جازونه او ملک د بار بار نه مال راځي نو هغې کې خلک د مزدورۍ کار کوي. دلته او سرکاري سکولونه هم شته او پرایویټ سکولونه ډېر زیات دي او تعلیم چې دی هغه هلکان هم ځي او جنکۍ هم ځي تعلیم دپاره. زما بچو کې لکه درې زما ماشومان وي جنکۍ هغه په دغه کیمالی کې د کمپیوټر سکول نه میټرک کړی دی لسم او د درې واړو ودونه شوي. مخکې هم لکه موقع ملاونه شو کنه ما په مخکې هم تعلیم ویلو او اوس زما هلک دی هغه اوس دولسم وکړو. بالکل خلک چې دی د سکولونو پابندي هم دومره خاص نه ده او بیا دلته مدرسې هم کولی شوي دي د دیني تعلیم دپاره هغې ته هم ماشومان لېږي. دلته په کیمالی کې مدرسې هم ډکې او سکولونه هم ډکې. د دې علاقې خلک زیات تر چې کوم خلک دي یا مزدور کار خلک دي دیاړی مار خلک یا چې کوم ریړۍ وغیرہ لګی یا چپړی وغیرہ لګی دا خلک دي. بس دومره مزما په خیال باندې وګټي چې د کور اخراجات پوره دي.
د کیماړی یو بل اوسیدونکو بهادر خان وایي دغلته د 15 کالونه ژوند کوي او ځینې مشران خو ډیر د مخکې نه آبادو. نوموړی زیاتوي په کراچۍ کې هم خپل کلتوري او ولسی قدرونه ژوندۍ ساتلې دي.
د سن 1937 الیکشن چې دی زما سخرګنې ده لکه زما د پلار د تر زامن دي دلته پاتې کیږي. دا کوم چې اوس موږ ناس یو دغه الیکشن دلته کې باقاعده ووټنګ هغه ټایم کې کړی دی. دغه دلته کې 1937 الیکشن اوس هم کوم ځای کې ناسو دي. کاغذونه هم پېدي په ګجراتي ژبه کې نه په انګلیش کې دي او نه په اردو کې دي. د ګجراتي ژبه چې کوم وخت هغه دا ځای کې وا نو لکه څنګه چې اوس اردو ده داسې وخت ګجراتي وا نو تقریبا ډېر وخت نه دی. دلته یو سل 3 کال نه ازنګ د کورنۍ پاتې کیږي. لکه دا ازنګ چې زموږ په کلي کې عام رواج دی د غم او د خاده دغه شان دلته کې هم دی. بلکې زموږ دلته کې دغه نه ځکه زیات دی چې کم رواج او کم لګمو په خپل کلو کې د پیسو د وجنې شو کول نو هغه دلته کې مونږه لکه دغه وسایل مونږ سره شتون لګمو په هغه لکه خپل ځاله دغه مونږ لکه مونږ جوندي کړی دي. مثلا د خبرو کوم چې مونږ په ودونو کې لکه دا ځنګ علاقائی شاید چې دا ځنګ علاقائی په کلو کې دا ځنګ رواج وادي او هغه کې لکه مطلب داري چې وایي ډوله مخ کې رواني او بیا ورپسې جنج رواني نو سو وخت مطلب دی فاصله کې وا هغه ډوله ودري او هغه کې مټای مټای هغه جنگ جګړه هغه پرزونه غونته کې لګرا سین چې ځنګ ال تکي و اند دل تکي موږ اکا وای تو سین چې ځنګ په کلو کې لکه اوربلې په کم انداز کې بلکې موږ وای چې موږ په ځنګ په خپل کلو کې موږ داس چل کوج لکه اوربل د خزوې صرف ودل تکي چې موږ لکه دونه پته موږ لکه چې مطلب سړو اوربلې لکه مطلب دا په سړی موږ څنګه زنانا کوړه اوربل لذي دغه شنارینم د نارینه کوړه اوربل وړي ته زم په ریواج جنو کې لکه فرق نه دراغله. باګه دا غټنګ ټکور می لکه 15 رځ مخ کې مونږ د ماخصنه لکه مثلا مرګری راځي یو قسم مونږ لمیل سره وړي بل قسم مونږ لمیل سره وړي او دا غشن په کلو کې نه یودل د کیم دی مطلب دار چې زم په ایس او نه پجب زمونږه لکه مطلب دار ذات خبر کوم چې یو سړی داغه اتیا کال عمر دی او دلته پیدا شوی دی پیدا شوی دلته دغه پلار دلته پیدا شوی دی لکه دغه په لهجه کې ودا دونه فرق نه ملایويږي لکه مطلب دار چې تاسو نشه مې رسول چې نه دلته کې دا دې کراچې کې پاتې کیږي او دغه وجه دار چې ټول دغه لکه څنګه چې په کلی کې غم او خادي او غز زولی دا دلته کې دا نه چې ګنده چانه په تعلیم کې کم یو د چانه په دغه کې کم یو لکه خپل جو مونږه ژوندې ساتلې او دغه فنکاران پر روزه کې د شپې پښمنی مون پاسي باقی دا کوسو په کوسه ګرځي او خپل ډولک غګي ټولکی غګي او
هغه په وجه موږ پاسو موږ را پاسي باقی ده بیا په اختر کې اثر وختي هغه چې د اختر پر ځای په زمرا راځي هغه ماشومان د ګډي کې پدار کوسو کې هغه خپل هغه چې سو هغه ته اختر مبارکي هغه ته باقی ده ورکو اجرو کې هلاګه څنګه چې لګا مطلب دار پیغام کې څنګه یي ملمانه راځي او د غم خلک ناس دي باقی کټونو کې ناس دي باقی ده لګا مطلب دار چې په ټیم چې ده لګا وبو او دغه زمغي داشن په خاده کې می او عام روزو کې موږ موږ ناس یو دا هر کری خپل خپل لګزنګ زنګ پختونخوا کې لګ مطلب دار زنګ بازارګې کړي دي دا غ خپل دیره د انجمن دي دا ټوډيري خپل انجمن دي د کلو په ستوانه نظروبې کړ ټانکوي کړ خپل دغه دي د سواد بیا لګ مطلب دا چې سواد ټول تقریبا یو انجمن دي دا غي په ستوانه خدمات ټول سواد قومي اتحاد دي دا غي سواد قومي اتحاد په منګوالو کې بیا دا چلل چې لګ دا غي خپل خپل طبقه چې خپل خلک ته چې ټول منګوال یو کندې چې په یو انجمن کې ځکه نه چې ډېر غټ تعداد سره دکی پاتې کیږي دا غي خپل
کیا ماڑے کے آباد پختانہ مشران وائی چکھل راغل نو دغل تٹولی اوبوے خودوی پخپل زیار او کھڑاو دغل تخپل کلی آباد کڑی دی دا ظفر کریمی دا زنی مشران سرا صدا سے خبر شوی دی
جی ڈکی تل سڑی پروخا ہو پلی انڈا سے جا جا گاز بندر پوری او کنڈا تارے ہوتا تا کوالے دیوال میوال نو آئیو دے لرگو سیڑا خطری ہو دے پندر نمبر سرا آگا دے سڑک نہ خطری ہوا او دکی کی پوجا شیوی ہوا تو پندر نمبر کی دوالو غالو ته چې خونه ودا سي
او دا خار څومره ودا صدر او د لی مارکیټ او د بنارس د علاقې ته
بډا بنارس دی بنارس ته غلا غو وخت ګوره د سره او دا نه وکړا چې اب نه وا مونږه پینټه و چې مونږ لاړو دی تو دو پولا کچینې لا نو یری دو با یو دوی دو پوره بچا کا دی سندیانو دوی دې کی وی داسی چا پیدا او
دای لا قتنګ و دی لغه څومره باندې و دی
یره دی لا که خو بسره دی او اتیا سر کورو و پدی لا که یره بد نو کوم دومره راغلی چې زو زمانہ اوس پیدا شي وی نه راغلی نه پیدا شي وی دا زس دوله دوله بچی دی غی دی او زه راغلی
د چې کراچۍ ل راتلی دی چې حکومت په دې ملک باندې
سکندر مرزا او د سکندر مرزا د سو یو خان ما براغه د کال باغ او امیر محمد خان گورنر او ایوب خان ما واسطا
چې د نړیوال بیل څه کول
دا یو روپے شپګنی مې مزدوري کوله دا دا هغه بوټي مې ګڼلې په ډاکا ته دا غنم
او دنه دا چیلم چې پروت دې ته چیلم سکه
ها نو دې غوړو کې چا ونیشته کله باندې غم دې باندې زور جو سر ٹینشن را کے گیا سی وہ خبر را لے کہ مغون کے خلاف جو نو بدے وہ بیا ڈکے ہوتے ہیں کمی پوری چور سر ہو گیا کو نہیں اپڑی کو ہے ہاں ہاں وہ دیر شکار کو شاب کی جی اجلم جس کا دامی لگا باڑی نے اگے تو فصل لو گئے مان اگے پیتلو
اسی کراچی کے ٹول خار پا والوں نے خبر کو جتا باغے وقت بچوانے میں مزدوری کولا سمرا فرق راغ لے خار کے
مز فرق ہو پکے تم ردی کے خلق پکے کروڑوں نو مالکان نے من پکے ما غبا آغا دا ساتھ آغا مزدوری اور کیا سرے پچے سن لپے خان بابا ہوتل تا پچے وردن نے چو اتیا کسان میں پی مرون
مشر ستا زڑت سنگا ہوشو چے کلے تا پرید کراچی دراشی وجہ ہی سوا
آغا وقت کلی کی دیر دیور مچیوا دا خان دا لاسا با غریب سر نشو پورتا کولے دا کوٹی درکی نو دا خان پا کوٹا بند باو کچرے دا اگر کار باو تا خپل زان لسا ٹکا پیسا نشو گٹلے مزد آگے کی بلا گیا ہوئے اغلا بلے گو کار کوا سے بے خیراتی صرف ڈوڑے بیدا دا کولا بس رہو تو مو ایسی چا تا ندے ندے غلامے نزو وطن کے منگ اصلی مانو پلار نکل سبزی کے گنڈیری کی وطن او دا تنگی نه لاندې تنگی ته تحصیل دی اوس کوله که تحصیل شو او مخکې زیله تنگی وو زیله خو 400 وو تحصیل اوس تنگی شو او تنگی چې دین زمون بیا لوی بازار مون باغې تر اتو سودا مودا مون ته وړه اتفاق په حساب کتاب کې خواغه واخو دی یو بل پښتنه پکې ده اوس خو بیا هغه وخت راغلی دی چې که په چا پرېوته نو په هغه دی پرته وي نو بل دا ته پوښ نه کوي چې ته وږي او که موړې نو بس ښه کار دی خو د دې وخت تعلیم کې دی نو دا هڅه غوټی کار دی په دې وخت تعلیم کې صرف ګډېدل وته ښي که نه په اسکولونو کې او بس د مور او پلار عزت مزت نشته بس مدرسو کې هم ټول دغه یو شان ته جاي او مدرسو ته خو چې ورشي که نه هغه ته صرف د راشن خوب تل ښي ځان پورې بمونه وتړه به دغه ورته ښي ویش روپے ویش روپے ویش روپے چې به یې ورکړي او هغه ویش روپو لپاره ما اته منه غنم خرڅ کړي اته منه غنم مې خرڅ کړي دوه ټیکټه پیسې یو زو مې یو مې مور وه مزدوری کو آگے کے بھائی لگے ہو بس ادیاڑی بم پکے پورا کھول رہا تھا سار بھلو اور پیزو بجے
دا علاقے بارہ کے رہتے ہوئے چرا لے دا علاقہ سنگا ہوا
دا علاقہ تو شوب ہوئی دادی مشران بیا ڈکی کری کچھ جو پڑی ہوئی کہنا کچھ جو پڑی ہوئی بس داسیا کا پنکی بے کنڈی ہوئی داسیا دا شاخو گھی بے ہوتی ہوئی چیزا بوس کتے رہا بے گی تی پی داسی داسی آو نور دین تا یہ سم زمانگا مشران موتا پا دغا کی رات جا کشتے بے جوڑی کری ہوئی سڑی سڑی بوئی دیکھی
ہاں ہاں
دا کراچی پختنو خپل فن او هنر هم ژوندے ساتلی دے او د خار پرناگانو کې د خپل کلو بانډو د حجرو رنگونه نه دی هیر کړي اوس هم د غلطا په دیرو کې پختانه زاړه او ځوانان راټولېږي او د خپل وطن په یادونو خپل زړونو لا قرار لټوي
پکی خکاری تصویر میں دکان دازمت پکی خکاری تصویر میں دکان دازمت نن خوشالا بروی زمند بابا نن خوشالا بروی زمند بابا خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا
قدرمند اوردونکو داوا د نن خبرونه تم لرم چې تاسو د پام ورلد ګرځیدلی وي هم د دې سره درنا اجازه غواړم خاد آباد او بریالي اوسه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو
السلام علیکم
دا مشال
مشال رادیو
00 20 22 11 22 11 فندور پیغامونه تبصره ټوکی شعرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.